په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د روانې غړې ترپای کرا سره مرګرتیا مو وکړه. نو په لومبۍ نمایي کې بازنه ریپورتونه واوري چې پکې د حکومت مخالفه اتحاد پی ڈی ایم د لانګ مارچ او د شمالي وزیرستان د دتخیلو اوسیدونکو مشکلاتو ترڅنګ ځین نور ریپورتونه هم لرو. او د دې غړې په دویم نمایي کې مستاسو د پاره 219 پروګرامونه قانوني لارې او رڼا په لور هم راوړي. خو د دې هر څه وړاندې زو مجید بابر تا چې خبرونه درته وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې همدا مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2020 کال په نسبت په 2023 کال کې د رسنو ازادي نوره هم خرابه شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریشس دی خوشې کړی. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې همدا مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې مارچ 23 یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دے وائی چی دا مارچ دا رشتہ ماروز یوازی دا پریڈ والو لپارا ندا داروز دا لارون کون کو روز ہم دا منگ دا لانگ مارچ لپارا دا دا رشتہ مارچ نیٹا ٹاکلی دا اوزنی پریکڑے باید چی اسلام آباد تا ورسیگو حل تبوشی.
په ظاهره د مولانا فضل الرحمن اشاره د مارچ په 23 نیټه په اسلام آباد کې هر کال کیدونکې د پوځي پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونه خایي د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په جواب کې کړي. شیخ رشید د جنوري په 23 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی و چې خپل لاریون دی د مارچ 23 ته واړوي. هغه د دې لپاره دا دلیل ورکړ چې د مارچ 23 د پاکستان ملي ورځ وي. نو په دې ورځ د اسلام آباد په سړکونو پوځي پریډ وي او د ده په وینا بل دا چې له امنیتي پلوه دا ورځ حساسه وي. پاکستان جمہوری تحریک دے اسلام آباد پر لور لاریون د گرانے پر رد اعلان کرے دے. د پاکستانی رسنیو د مزدورانو له کونسل لخوا خبر شوی تا راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نور هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاری شوی چې په کې اندېښنه خبرلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2021 کال کې د خپلې دندې پر مهال 15 خبرې اعلان وجل شوې چې په کې په کراچۍ کې میشته په ټولنیز میډیا فعالو خبریال ناظم جو کیو هم شامل ده. جو کیو ډومبه وو تختول شو بیا وجل شو. راپور دی ته وی چې لکتر لګ نه خبریالان د کورونا له عمل مړ شوی او دو نور خبریالانو د بیروزګاری له وجې خودکشي کړی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو کونسل د ازادۍ او سار کمیټه هر کال دا راپور برابروي او خبروي. د خیبر پختونخوا ودی اعلان محمود خان د پادری ویلیم سراج د وجنی د پیخې نوټه اخیسته ده. پولیس وای چې ویلیم سراج او د هغه ملګری پرون لرنګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. په پیخې کې ویلیم سراج وو وجل شو، ملګری زخمی شو. د جنوري په 13 نیټه د ودی اعلان دفتر خبر شو بیان کې د وجنی غندنه شوه او پولیسو ته حکم شوه چې په پیخې کې ککړ کسان دی ونیسي. تر اوسه چا د دې پیخې ذمہواري نه ده منلې. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریشس دی خوشې کړی. دا په داسې حال کې ده چې له کابل د تختول شوی مارک فریشس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي. فکر کېږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بېګنا ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دي او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بزدلی ده. بیان زیاتوي چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وشي نو باید هرو مرو مارک سمدستي خوشی کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی ور باندې خبرې ترې هم نشي کېدای. د مارک خور چارلینی کاکورا په بیان خبرولو سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلي دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ستون شي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وینو د ریپورتونو سره سره 19 پروګرامونه د رڼا په لور او قانوني لارې به هم واوري. نو زو اول د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د حکومت مخالفه اتحاد پی ډی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشته منیټه باندې اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ یا لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې کړې ده. هغه د سرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هغې خبرې په جواب کې کړي چې نوموړي ویلي و چې حزب اختلاف د لاریون د درشتم مارچ پر ځای 28 مارچ ته واړوي. هغه دلیل ورکړی و چې درشتم مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي، نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او فوزي پریډ به کیږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د جنوري په 13مه په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته وویل چې د مارچ په 13مه بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وایي چې د مارچ 13مه ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کوونکو ورځ هم ده. د لانگ مارچ لپاره د درشتم مارچ نیټا ټاکلې ده او ځینې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانگ مارچ لپاره د مارچ درشتم نیټا ټاکلې شوې ده او ټول ملت به اسلام آباد ته ځي
او انشاءالله پوری قوم اس دن اسلام آباد کی طرف روانه.
مولانا فضل الرحمان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په درشتم نیټا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لارون پریکړې وروستو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دې د مارچ په 13مه اسلام آباد ته لارون ونه کړي، ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 24مه د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو اولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد ته راځي.
اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا.
دی وای چې د مارچ په درشتما نیم اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. په سړکونو با ټینکونه او توپخانی وي. د تر هر غړی خطره ده، د کرونا وایرس د خورېدو خطره ده. په مولانا فضل الرحمن درې ځله تر هغرو بریدونه کړي، په ما دوه ځله بریدونه شوي. پی ڈی ایم دې د درشتم مارچ په ځای د مارچ په 20مه لارو نکړي.
23 کے بعد 27 کو آ جائیں.
د حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم با دا ځل د اسلام آباد په لوري لارون اوکړی او کنا او غوښتنې باید تر کومه حده ومنلې شي. د کراچۍ پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي پرون چې په سینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی، نو دوی به ولې د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي؟
یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے.
دی وایي چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اڑخیزو او اپوزیشن په مرسته منظور کړی شوی. دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وا چې دوی به په سینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پریږدي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري، خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي په رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنی حکومت په نسکور کړي یو سیاسی وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ڈی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ڈی ایم به د دغه حکومت د نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. او بیا پی ڈی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپل پریکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنی حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او فوز یا اسټابلیشمنټ تر شا ولاړ دی. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي. او د مرکزی حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو اورئی پرون په پیښور کې د وجل شوی پادری د مړینې مراسم به نن تر سره کیږي. ویلیام سراج له رنگ روډ سره نږدې وسلوال وژلې وو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پیخه غندلې او پولیسو ته یې د قاتلانو د نیولو حکم کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په پیښور کې پرون ماسپخین د مسیحي ټولنې د یو مرستیال پادری ویلیام سراج تر وژنې وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلې او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه پیښې غندنه کړې ده او د پولیسو مشرتابه ته په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دا د هغې وروستو ده چې په پیښور کې تیره ورځ په عیسایي پادریانو د ډزو د پیښې وروستو مسیحي ټولنې له حکومته د دوی د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې وه. په پیښور کې د شهزاد مراد په نوم یو پادری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ملزمان کمی دي، ملزمان نه بلکې مجرمان کمی دي، هغه چې هم نه شي نو هغه ته سزا ملو شي او انصاف ته تر دې پوره 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 کول پکار ده. کنه
جی
بل خبر ہے کمیونٹی کو بالکل آگاہ بے ضرر کمیونٹی دا آگاہ معصوم کمیونٹی چا سر جھگڑے آگاہ فسادات نہ کئی کنا ولا مذہبی تعصبانہ کمی رویے دی اور دہشت گردی دا دا ملک ختم ول پکار دا ولے چے پہلم دا دہشت گردی شوی دوستم بیا دا سروچت کڑے دے پکار لا دے چے ختم شی او دا کمی دہشت گردان دی جو تا سزا ملا ودل پکار او بلکہ دا مذہبی امانگی اور رواداری او امن و سلح کمی پیغام دے کنا اگر خورا ول پکار دا.
شہزاد مراد لمشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه هم وکړه چې د وجل شوی تن د کورنۍ سره دی حکومت مالی مرستې هم وکړي.
مو خدا ویو چې ویلیام سراج صاحب خو شهادت درجه ملو شو او هغه کمیو کور والا دی مشمان لی تعالی پاک هغه ته صبر وری کې نن هغه نماز جنازه ده مونږ چرچ کې اول سن چرچ کې دا خو به قربانی خو مونږ ورکو خپل وطن لپاره مطلب پتا لیتے تھے اس حکومت وقت کمی دے اور لوکل انتظامی سیکیورٹی ایجنسی دکھانا تو دو تو پکا لیتے سیکیورٹی نورم سخت کی.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او عباس احسن تیره ورځ په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د پیښور په رنگ روډ په عیسایي پادریانو د ډزو په پیښه کې د پادری ویلیام سراج په نوم یو تن وژل شوی وو او د هغه یو بل ملګری پکې جوبل شوی وو او دا د ترګرۍ یو پیښه وه چې پکې دوه نامعلومه کسان ککړ دي. پولیسو د دغه پیښې وروستو پلټنې پیل کړې دي او د چارواکو په وینا د ککړ کسانو د نیولو هڅې روانې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه کوي. د دتخیل ځنی اوسیدونکو وایي چې دوی لا هم د کډوالۍ ژوندۍ روي او د جنوري پر 28مه چې د پیښور کور کمانډر د دوی د سیمې د دورې پر مهال له دوی سره کمی ژمنې وکړي نو هیله لري چې عمل به پرې هم وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د دتخیل کې یو شمېر ترقیاتي پروژې او کډوال خپل کورونو ته ستنول یې په پام کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکو او مشران وایي چې سیمه ورستو پاتې ده، کډوال یې لا هم بې کوره دي. سپه افغانستان او کم کې راغلي نو لا هم په بنو او خواوشا کې په خیمو کې ژوند کړي، خپلو کورونو ته یې نه پرېږدي. نو هیله لري چې حکومت او فوز به خپلې ژمنې عملي کړي. دا د هغې وروسته چې د جنوري په 28مه کور کمانډر پېښور جنرال فیض حامید د شمالي وزیرستان او بیا دغلته د تحصیل د تاخیل دوره او وروسته یې له قبایلي مشرانو سره جرګه کې د تاخیلو کې یو شمېر ترقیاتي پروژو شروع کولو اعلانونه کړي. دغه جرګه کې دوی وروستو پاتې سیمه د تاخیلو کې د امن امان په ټینګار کولو زور ورکړی. د دتخیلو یو مشر او د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر دوره او ژمنې ستایي او هیله لري چې خپل ژمنه به عملي کړي. دا امن سره به نور کډوال خپلو کورونو ته ولیږي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده. د تېرې او یا کولینا دا دي کې ترقیاتي چارې نه پوه شوي علاقه ده. دا دي کې نه سکول شته، نه روډ شته، نه بجلی شته. نو د چې کومه دوره وکړله، ډېر اعلانات یې وکړل، د دې امن خبره وکړله. د تحصیل د تخیل نه 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ڈی پی ژوند تېروي. نو دا خپل علاقه ته ولږي، زر نظر یې ولږي. او چې کومې ترقیاتي چارې اعلانات ده وکړل په جلګاشه، نو په چارجو چې په دا باندې زر نظر عمل وشي.
د دا داخل اوسېدونکو یاسین خان وایي چې کور کمانډر له قبایلي مشرانو سره جرګه کې ډېرې ژمنې کړې، سیمه یې له کالونو راهسې د ترقیاتي پروژو نه بې برخې ده. هیله من دي چې سیمه یې کلیر شي، امن به باوري شي، چې خپلو کورونو ته نور ولاړ شي.
کور کمانډر کیم رغلا و تحصیل د تخیل ته غزي کې د چرګه وکړه. می شډر مننه کې شکریا هاندا کوي. خو میش داسې چې کی ملانات د وکړل دا شین نه خو چوشي ډیر شادو مخکې می سره ډیر و دغه شوی دی. خو او پر میش په علاقې کې کاغذ سکول له هاز وکسه کا کالج وکسه کا او بیس سیستم وکسه یا د بجلی ایسو شای په غزي کې اویلیبل نه دي. نو می ش کور کمانډر ته دا یی چې دغه ټول شان نه مخکې مخکې چې می تحصیل د تخیل علاقې چې ما دوه چا ته میش ته امن بحال شي، د خپل علاقه ته واپسی او راځي کې پر امن زندگی ترول د دې میش د پوره ډیر احمدو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تاخلو کې غنې ترقیاتي پروژې په پام کې دي. د کډوالو خپل کورونو ته ستنولو پلان دی. سیمه کې کلیرنس عمل په تیزی سره روان دی. شمالي او جنوبي وزیرستان ته په دې وروستیو کې د فوزی مشرانو دوره او هلته قبایلی مشرانو او ځوانانو سره جرګې او غونډې زیاتې شوې چې د سیمې په امن امان ټینګار کیږي. ځایي خلک وایي چې نور په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته شي، د روزګار موقع زیاتې شي، متاثره خلکو ته د توانونو معاوضې ورکړل شي چې د سیمې اقتصاد وده وکړي او خلک په کاروبارونو کې مصروفه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري. نن د کراچۍ په یو عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي علي وزیر د کیس اورېدنه وشوه. عدالت د نوموړي په ضمانت د خوشي کولو فیصله د فروری 14 نیټې ته ځنډولې ده. دا چې په اورېدنه کې نور څه وشول، د کراچۍ نه راسره خپل همکار نیاز علي خان د ټلیفون په لیکه موجود دی، معلومات ترې اخلو. ستړي مشي نیاز. نیاز، په اورېدنه کې نن څه ویلې شو؟ ولې فیصله وانورولې شوله؟ عدالت په دې اړه څه ویله؟
ډېره مننه کومنګ اورېدونکو ته دا وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قانون سمبلي غړي د علي وزیر هغه مقدمه چې د 2013 د مای په میاشت کې سوراب بورډ کې درج شوې وه، په دغه کې د هغوی وکیل د ترهګرۍ ضد عدالت خواست وړاندې کړی و. په هغې باندې په 8 ډسمبر یاد عدالت خپل اپلیکا محفوظ کړی وه، او بیا لومړی د جنوري 15 نیټه او له هغې وروسته بیا نن 13 نیټه د اورولو لپاره ټاکلې وه. خونن یو ځل بیا یاد عدالت خپل پریکړه وانورغله او 14 فروری نیټه چې کوم دی ورکړې ده. یاد عدالت اورېدنې په وخت وویل چې څو ورځې هفتې اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو هم یاد عدالت ته خواست کړی چې علي وزیر د میرانشاه په یو مقدمه کې په بنو کې یو عدالت غوښتلی دی، نو علي وزیر دې هغوی ته وسپارلی شي چې هغوی خیبر پښتونخوا ته بوځي. او بیا تېره ورځ د جیل چارواکو د سند کورنو چارو وزارت څخه هم خواست کړی دی او داغونه دا اجازه غوښتې ده چې علي وزیر اجازه ورکړي چې دوی د سند نه خیبر پښتونخوا ته بوځي. نن عدالت ویلي دی چې تر څو د هغه خواست باندې عمل نه وي شوی، هغه پریکړه سزا ته نه وي رسیدلې، نو د هغې وروسته به دوی دا فکر کوي. له دې وړاندې چې په علي وزیر کومه بله مقدمه وه چې د سوراب بورډ د 16 ډسمبر کال 2000 په هغې کې هم په ریاست چې کوم دی په دوی دغه تورونه لګولي چې د خلکو خلاف د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړي، خلکو د راپورولو هڅې کړي، خو بیا د پاکستان درې کسیزه ججانو بین په اسلام آباد کې د تېر کال دسمبر د نومبر په 13 په هغه کې ضمانت ورکړی وو. دا وخت هغوی وکیل وایي چې د علي وزیر خلاف دې مقدمې د هیواد بېلابېلو عدالتونو کې روانې دي. چې یو په بن کې دا او تا په کراچۍ کې دي او علي وزیر د تیرو دیالسمو میاشتو راځي د کراچۍ زندان کې دي او دا څنګه چې معلومه ده چې هغه دسمبر په شپاړسم په پېښور کې نیولی شوی او د هغې وروسته چې کراچۍ ته راوستل شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. رحمت الله صاحب
ډیر مننه نیاز د تفصيلات را کولنه. اوریدونکو نیاز علي خان او د کراچۍ نه د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پارلمان غړي علي وزیر د مقدمه اوریدنې په اړه معلومات درکول.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د جمعیت علماء اسلام فی گوند د سواد ضلع مشرانو پر حکومت تور پوری کړی چې بلدیاتی ټاکنې رانږدې کېدو سره سم دوی په سیمه کې نه صرف ترقیاتی کارونه پیل کړي بلکې سرکاري اهلکاران هم د خپل مقصد لپاره استعمالوي. د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 28 ترسره کیږي. بلخوا د سوات الیکشن کمیشن بیا وایي په ضابطه اخلاق به عمل یقیني کوي او د سیمې سره تعلق لرونکي یو صوبایي وزیر ته د ضابطه اخلاقو نه په سرغړونه کولو نوټس هم جاری کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه برخه کې بعد د ملکن ډیویژن وزیر لوکي د مارچ په 28 نیټه انتخابات کول شي. د کې سوات هم شامل ده. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام ضلع سوات تنظیمي مشرانو پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې د ټاکنو اعلان سره سم سوات کې صوبایي حکومت چې د وزیرانو تعلق هم د دې سیمې سره ده ناقانونه ترقیاتي کارونه کوي او په انتخاباتو اثر نه داس کول هڅه کوي. د یاد ګون ضلع سوات جنرال سیکرټر مولانا قمر تور لګوي چې د وزیرانو په حکم سیاسي او سرکاري اهلکارو ته ترقیاتی کارونه پیل کړی دي.
کله د امامانو ته د اعزازی ورکولو په نوم باندې، کله د ترقیاتی کارونو د افتتاح په نوم باندې، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، هغه په مختلفو تحصیلونو کې د خپل امیدوارانو د پاره او د تحریک انصاف د پاره باقاعده چې کوم دی یو انتخابی مهم چلای چې دا د الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق د سیاسي جماعتونو د پاره د امیدوارانو د پاره کوم ضابطه اخلاق جاری کړی دي داغه شق نمبر 6 شق نمبر 9 شق نمبر 16 شق نمبر 29 داغه کلاو چې کوم دینو خلاف ورزی ده.
د جمعیت علما اسلام ضلع مشر مولانا پتت الله په دغه محل زیاته کړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم د پروري په 2 نیټه سوات ته روان دي. دې ترڅنګ صوبایي وزیران چې تعلق یې د سوات سره ده هم جلسې کوي. کچري الیکشن کمیشن دا عمل من نه کړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړی.
د دې کې شک نشته ده بعض افسران نو اکثر افسران لګیا دي او زمونږ د سی ایم په حکم باندې د انتخابی عمل باندې د اثر انداز کیدو کوشش کوي. زمونږ دا پریس کانفرنس نن د دې خبرې د پاره ده چې داسې خبرې مونږ اولی دي د نن نه بعد که داسې خبرې کیږي نو جمعیت علما اسلام به سړکونو ته راوځي، جمعیت علما اسلام به چیرې عدالت ته ځي او مونږ به تر اسلام آباد پورې ځو چې څوک زمونږ د انتخابی عمل باندې اثر انداز نشي.
د سوات الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 13 نیټه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ته په غالیګي کې د جلسې کولو په ترڅ کې نوټس جاری کړی شوی او وضاحت ترې غوښته شوی. د الیکشن کمیشن سوات وینا ده چې د ضابطه اخلاق په قانون به عمل کولای شي. په دا اړه د تحریک انصاف پی کے سلور صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وایي چې دغه ټول پخوانی ترقیاتی کارونه دي. پی ټی آی د الیکشن کمیشن د قانون څه قسمه سرغړونه نه دي کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر امان الله کنرانی د جسټس قاضي فایز عیسا کیس د تازه تفصیلی فیصلې په اړه د دې هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې میرمن سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضي عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 زیږیز کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وه چې پکې یې تور پورې کړی وو چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دي په ډاګه کړي. خو قاضي فایز عیسا ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او میرمنې په نوم دي. سپریم کورٹ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلی فیصله خبره کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د لس ججانو بینچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډ فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا 9 میاشتې وروسته خبره شوه. قاضي فایزي صاحب د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وه چې پکې فایزي صاحب تور پورې سوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر هیوادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نه ول. فایزي صاحب ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې دریس پول کړي وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د دله کفالته بهر دي. د جسټس فایزي صاحب پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بالاخره هم د ده په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسا هم فریق شوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند ازادي او جایداد په لړ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصله په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلی شئ چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایست چې نه، د فایزي ساله اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګرویزنه نشي کولای او نه هم پر ضد کار روایي کېدای شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته په صرف سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغسې وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټرډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیه سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنوري پر 1.5 نیټه له مشالې ډو سره په مرکه کې ول چې سرینا قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
په دې فیصله کې لیکل شوی دی چې سرینا قاضي د یو فرد په توګه سپریم کورټ ته جواب دی نه ده، یوازې جج د سپریم کورټ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وی. په دې فیصله کې ویل شوی دی چې آئین هر چا ته انفرادي حق ورکړی دی، نو د دې پریکړې له مخې د سرینا عیسا انفرادي حق خوندي دی، نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم، څه وخت، چیرې او د کوم قانون له مخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته وکړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضي فایزي صاحب د مقدمه په اړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پښتنه داده چې د اوسنۍ تفصیلي پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کینرانی وایي
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وي او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وي. اوس د آئین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخی پر ادارو او عدالتونو دا لازمه سوه چې پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجه ورکړل شوی دي، نو په راتلونکي کې به تر هغو پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغې پریکړې پیروي کوي تر څو ودی تل سره کتنه نه کیږي یا کوم بل فیصله مخې ته نه راځي.
د قاضي فایزي صاحب پر ضد د ولسمشر له لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو توده موضوع پاتې شوی ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کوي چې دا مقدمه د بدنیتۍ پر اساس جوړه کړې وه، خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دی. مجید بابر بدر ته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دي کړی.
د پاکستان د مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په درویشتمه نیټه باندې حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې مارچ درویشتمه باندې یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی. د پاکستاني رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2020 کال په نسبت په 2020 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2020 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. پاکستان ویلی چې د دې هیواد د امنیت سلاکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو ولسی سانګو د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. موږ د سفر یو پلاوی سره د جنوري په 1 نیټه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې نوټس اخیستی دی. پولیس وایي چې ویلیم سراج او د هغه ملګری پرون له رینګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسوال ورباندې ډزې وکړې. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. چین له افغانستان سره د 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د چین دا مرستې د اتوار په ورځ له شینجیانګه په ریل ګاډي کې بار د افغانستان په لور روانې شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادي مارک فریکریکس دې خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له کابله د تختول شوي مارک فریکریکس د تختونې دوه کاله پوره شوي دي. فکر کېږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د یجمنې سره سم اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د ډومبي 19 پروګرام قانوني لارې. د دې پروګرام کوربا بوریوال کاکړ دی. راځي چې وایو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کلی کوم. د دیونی په خبرونه کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت او په بهرنی هیوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو پر نوکریو خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې پاکستان د نړۍ په څو هیوادونو کې سفارتخانی لري او په هغه کې څومره کارکونکي دي. په دې سفارتخانو کې د نوکری ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ ایا پدې کې د سبو لپاره څه ټاکل څه به برخه همستا او کنه؟ ملتپال شکایت کوي چې د دوی په وینا په دې مهمو نوکریو کې له وړو کامونو سره به انصافي کیږي. ایا دا خبره تر کوم حد پر ځای ده؟ دې ته هم کتن کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې پر دې نوکریو په پاکستان کې د میشتو کامونو د حق په اړه څه وضاحت شته او کڅنګه. د دې هر څاورې دوته د خبرونی تر پای را سره اوسئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پر وی پاڼه د ورکړل سوی معلوماتو لمخې پاکستان دا وخت په نړۍ کې 115 سفارتونه او کنسولګری لري. که څه هم پر وی پاڼه کره شمیره نه ده ورکړل سوی، خو د پخوانیو سفارتکارو په وینا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او په نورو هیوادونو کې په موجودو سفارتخانو او کنسولګریو کې په زرګونه کسان کار کوي. اوس پښتنه دا ده چې د دې بهرنیو چارو په وزارت او یا هم له ملک بهر په سفارتخانو او کنسولګریو کې د نوکریو ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ په افغانستان، استرالیا، برتانیا، قطر، سعودي عرب او موزمبیک کې د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په دې اړه مشال رډي ته وویل
پاکستان کې په کال کې یو امتحان کې شي د ټولو سیول سروس لپاره. دا هغه نوم دی سپیریئر سیول سروس آف پاکستان. هغه هر علاقه جنای چې ډیګری وسره یې د بی اے ډیګری کم از کم کوالیفیکیشن دی نو هغه امتحان ورکولی شي. چا پاس کی نو بیا د میرټ په بیسس باندې د سروسز الوکیشن کیږي. نو پاره کې فارم سروس هم دی. نو دا ترتیب دی، په دې ترتیب باندې مختلف سروسز ته سلیکشن کیږي.
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په خپل هم له دې لارې د پاکستان سفارتي دنده ترلاسه کړې وه. له نوموړي مې وپوښتل چې کله څوک په دې امتحان کې بریالي سي نو بیا سفارتي چارو ته څنګه اخیستل کیږي. هغه وویل
دا دا چې کامیاب شي د ټولو سروسز علاقان و شماره په مثال توګه چې سل کسان په دوی په کار دي نو دا سل والا لاهور ته بوزي هلته اکیډمی کې ٹریننگ وکړي یو کال بیا د هغې نه بعد خپل خپل سروسز ته لاړ شي لکه پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس تھا پاکستان فارن سروس تھا یا پاکستان پولیس سروس یا دارنگ نور رازا نو دا دے ہر محکمے خپل بیا یو څه مدہ ٹریننگ دے دا وکی نو آگے سباد بیا خپل خپل محکمے تلار شی ہم دا غرنگ فارن سروس تھا چی فارن سروس ٹریننگ دے کامن ٹریننگ نباد پورا کی بیا خارجہ دفتر تلار شی باقاعدہ نوکری شروع شی او بیا دا غینا بعد مختلف سفارت خانو تا پوستنگ کیش.
ایاز وزیر ویل چی که څوک په دې امتحان کې بریالی سی نو د دوی نوکری له هغه ورځې باوري ده چې د سفارتکارانو روزنیز مرکز ته د ورتګ ژغ ور باندې وسو.
اونه چې امتحان څنګه پاس کی و اکیډمی ته د تلو ژغ په سراشي اکیډمی جاین کې دوی نوکری شو ورته په دې سلو کسانو کې چې اکیډمی جاین کرا پس نوکری یې کې نه ده.
په پاکستان کې پښتانه بلوچ او سندی ملتپال شکایت کوي چې د پاکستان په سفارتخانو کې د دې کامونو د وګړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې پکارو. ایاز وزیر وای د دې کامونو د وګړو شمیر دومره هم کم نه دی لکه څومره چې دوی وای خو د دې په وینا د دې کمی هم خپل وجه ده.
نه کم نه دی خو ظاهره خبره پاکستان چې جوړ شو نو په هغه وخت کې پښتانه او بلوچ دومره زیات سبق چا نه و لوستی زیاتر دی مهاجر و چې هندوستان نه راغلي وو ډېر تعلیم یافته وو یا د پنجاب خلک وو نو دا نور لږ پاتې وو په تعلیم کې چې کله تعلیم یې وکړي نو اوس د خپلې صوبې نه د خپل کوټې په حساب هلکان راځي بالکل هیڅ کمی نشته.
د حکومتي چارو پوه موجب پانیزی وای ملتپال چې کوم شکایت کوي هغه تر څه حده پر ځای دی. نوموړي د وضاحت په لړ کې وویل چې د وړو کامونو خلک که دې محکمې ته بریالي هم سي نو هلته د شناخت او سفارش نه درلودلو له کبله پرمختګ نسي کولای.
د دې یوه وجه داسې نه ده چې د مور سره د زیاتو په معنا دا کوي. د دې یوه بله وجه ده. وجه دا ده چې کله دا د پوسټینګ چې کوم سړی چیرې ولګشي فرض کړه په پراګ کې لګیږي په لندن کې لګیږي په امریکا کې لګیږي په ملاشیا کې لګیږي د دې فیصله کوي په اسلام آباد کې او محکمه یې کوي چې زموږ فارن سرویسز پاکستان ورته وایي منیسټری آف فارن سرویسز په هغه کې چې کوم خلک دي هغه بیرته د اکثریت چې دي د پنجاب دی او بیرته د دې منیسټر چې وي هغه هم د پنجاب دی نو چې کله چې د سفارش ځای راشي چې زه کوشش وکړم چې زه ځان ولګوم نو و ماته تر یو د پنجاب کس یا د اسلام آباد کس یا د کراچی کس ډیر ښه تعلق لري چې د ځان لپاره د فیور واخی او پوسټینګ واخی دا هغه په مقابله کې زما دلته نه خپل یو سیاسي لیډر لرم چې خواست ورته وکم نه یو سینیئر بیوروکریټ دی علاقې غلرم چې واغته خواست وکم چې یاره ماته پوسټینګ راک نو دغه بیا بیلنس چې دی بیلنس اوت سی نو زموږ خلک واقعي هم محرومه پاتې وي او دا هغه ځای خلک چې دي هغه د پوسټینګ ځخ یو د باندې وځي نو په دې کې څه حقیقت شته.
موجب پانیزی ویل د وړو کامونو دا شکایت په داسې توګه ختمېدای سي چې په ملک کې په سمه توګه جمهوریت قائم وي او هغه د صوبو ترمنځ د برابرۍ ساتلو لپاره رښتونی ګامونه واخلي.
دا بالکل په وخت یا په صورت کې چې ښه جمهوریت ګورنمنت وي او مشکل چې جمهوریت ګورنمنت راغلی وي کاغه پیپلز پارټي د کا هغه نون لیگ دی چې هغه سنسه د فدریشن پارټي نه دی او هغه څه سیاسي سټیک لري په صوبو کې هم نو هغه په دا حواله څه پرشر واشي او موږ یو څه پرسنټ بهتري مووینو. یو خو خبره ده دویمه خبره دا ده چې څه کانسټیټیوشنل ګارنټیز یا مے بی کګدونی غټ قدم نه واخلی سي په ډیپارټمنټس کې خپلې پالیسیز هم وي کيار هر صوبه کې دونی افسران نو دونی افسر به د هرې صوبې کم از کم پوسټیو کې یو هغه به د باندې خامخا ځای کار کوي نو دغه هلې کې د لایسي په دغه انداز کې د لایسي یو خو چې جمهوریت ګورنمنت سي او ډیپارټمنټ څه پالیسي انیم د دې متعلق جوړی کې نو بیا به دا مصلحت سي.
اوس پرستانه دا چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دې مهمو نوکریو په اړه څه وضاحت شته او کڅ څنګه قانون پو حبیب الله ناصر وای دا مسله په دې پیچلې ده چې په پاکستان کې د وسایلو ویش په قانوني توګه د آبادی پر بنیاد منل شوی دی.
دلته موږ منتپاله خلک هم او کوچنی صوبې هم دغه یوازې کې موږ خپل هم د کنفیوژن ښکار یو هغه کنفیوژن موږ دغه ده موږ چونکې دلته تقسیم د آبادی په بنیاد باندې ده او دا عیني یو تسلیم شوې خبره ده زموږ نېشنل اسمبلی ته وګوره پارلمان زموږ وګوره په هغه کې هم سټانس دي د آبادی په بنیاد باندې دي او ټول اختیارات له نېشنل اسمبلی سره دي لیکن له بده مرغه په دې باندې څه کوم ټیم د عین جوړېدو موږ ډېرو خلکو شاید دونه نیوکه نه ده کړې یا بالکل نه ده کړې چې په دا کې هغه سر منلی ده نو اوس دا خبر رسې منل شوې ده یو ورځ دا به د آبادی په بنیاد باندې بیا ظاهره ده زموږ په تعداد په هغه کې کم راځي خو اوس دلته تکلیف دا ده چې په هغه کمه کې هم پرانه رسېږي سوبو ته نو د سوبو له ډېرو وختو راسه دغه نارې هم وایي او بغارې هم وایي او چغې هم وایي چې دا له موږ سره ناروا شروع دي
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل د همدې له کبله په زیاتره وفاقي ادارو کې واک زیاتې آبادۍ لرونکي صوبې ته ځي او دا د په وینا په ریاست کې د برابرۍ ساتلو لپاره تاواني خبره ده
کم دا د امبیسیډر لیول یا کونسلر جرنل سی کم دی عمر کو بل ملکی هغه سی هغه د مقابله هغه په امتحان په توګه باندې ناراضي هغه د وزیر اعظم یا دغه وخت حکومت ته ثواب دی لیکن پاره کوم که تاسو رشور او باسي او په ټولو کومو په صوبو باندې کې تقسیم کې پاره کې به ټولو زیات امبیسیډرز یا فارن افیس سټاف یا د کنسولیټ سیستم سټاف ته د دې تعلق بلې وي صوبې سری او د نورو صوبې ته نسبه پاره کې بالکل به خېډر کم به پاره کې نو لکه څنګه چې مخکې ما تاسو وویل چې خالي په وی اداره کې نه خالي او فارن افیس نه خالي او پارلمان نه خالي عدلیه نه فوج نه سیول بیوروکریسی نه په هر شي کې سیستم د آبادی په بنیاد باندې کولو دغه اثر په ټولو ادارو په ټولو ډیپارټمنټو باندې پریوسی او په هغه کې د اختیاراتو ارتکاز یوې صوبې ته یا یو دغه ته ولاړ سي کوم څه یو توانی شي د ریاستي سطح سره دارنګه شي د پولیټیکل ساينس یا د قانون یا د عین لرو سره یو توانی شي کوم څه مخته ولاړ سي به ډیر مسلې په ریاست کې جوړي
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې په پاکستان کې د فارن سرویسز یا سفارتي نوکریو پر هغه د صوبو د حقونو او د دین نوکریو د ترلاسه کولو پر قانوني لارو چارو د پوهانو خبري ووريدي بل اونۍ به لا یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضری جو تر هغه وخت زه بوريوال کاکر در سره په مخه شکوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
اوریدونکو قانوني لارې پروګرام واوریدو چکوربې بوريوال کاکړو وسوخ شوې ده د غړې د دویم 19 پروګرام درنا پلور چکوربنې انیسا اجمل ده راځي چوایورو
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه ومنه نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د باړې سیمې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو د خیبر اوسیدونکو وایي چې د دې ضلع په ځانګړي توګه د باړې په جنکو سرکاري سکولونو کې د استادانو ډیره کمی ده او د ماشومانو د زده کړو قیمتي وخت یې ضایع کیږي دوی زیاتوي چې د نامنې له وجې تعلیم له وړاندې نه ډېر خراب شوی دی اوس چې حکومت ورله د استادانو نورو سهولتونو کمی نه پوره کوي نو تعلیم یې لا نور خرابیږي د باړې یو زده کوونکی آسمی بیبي مشال لیډیو ته ویل چې په سیمه کې ځینې غیر سرکاري ادارې د استادانو د کمی مسلې ختمولو لپاره کار کوي خو باید حکومت هم دې لړکې خپل رول ادا کړي
مونږ سکول حالت ډېر زیات خراب وو دومره خراب کنه چې صحاد یې نشته مونږ له بچې په افتو کې بچرته چې مونږ له ټیچران رالي مونږ سره به یو پیریډ ولګېدل یا بل سره دوه پیریډ ولګېد دلته جن کم چې کومې کم د کوټې ډیر زیات دی دوی چې د خپل تکړه توپ کې ډیر زیات دی خو اصل کې مونږ ته هغه تعلیم نه میلاوږي چې څنګه مونږ ته ضرورت دی مطلب دا چې مونږ سره مونږ په خبر جن کو سره مقابله نه شو کړای اغه د څو جمانی په دیو جمانی چې مونږه تعلیم بنیاد چې کوم دی اغه ډیر زیات کمزور دی مونږ ته چې اغه تعلیم اغه نشته چې څنګه مونږ ته ضرورت دی
د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د لکانو جنکو شاوخوا 200 سرکاري سکولونه دي په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق چارواکو راته سمو د وړاندې ویلي وو چې په دې ضلع کې د جنکو شاوخوا 295 سرکاري سکولونه دي د ادارې په خبره په دې کې 212 پرایمري سلیریشت میډل وو هاي او دوه هایر سیکنډري سکولونه دي اسما بی بی وای چې په باڑا کې د جنکو پرایمری سکولونه بیا هم کافی دي، خو د های او هایر سیکنډری سکولونو د کمی له وجې اکثر جنکې د میډل پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي.
پوره تحصیل کې لنډی کوتل کې چې کوم های سیکنډری سکول دی هغه صرف یو دی، د جنکو بیا په شینمان کې چې صرف یو های سکول دی آشینمان کې بس، بیا چې کوم میډل دی هغه درې دی جنکو هغه، او پرایمری چې لیا دی 50 دی یا 250 دی. دوی داسې حال دی کنه چې ما په خپل معنی کتلې زتلم دا مخکې چې مونږ کوم دا اوټونو دا الیکشن په دغه کې زتلم یو سکول ده کنه چې هغه سکول حال ما ولیدنو مال دومره افسوس راغی په هغه سکول په حال باندې کنه چې صرف او صرف دوه کلاسونه پکې و بس. دا بجلی چې کوم تارونو هغه پټنګونه راوتلو لاندې راځنګېده دلته خو چې دا بجلی نشته، کچر دلته بجلی دا هغه صحیح وای نو ځانه به په دغه کې دوه درې ماشومان د کرن د لاسه مړې کېدی چې دلته په مونږ کې دومره ټیلنټ مونږ تکړه یو مونږ مخکې تلای شو، خو په اصل کې مونږ د بنیا چې دا ډیر کمزور دی، مونږ چې هغه تعلیم راته نشته. بیا چې کوم د سکولونه نو هغه سکولو داسې حالات کنه چې هغه بیانول ډیر مشکل ده، ډیر افسوس مال پر هغه چې دلته چې د مونږ علاقې نه یو بار بل سکول دی پرایمری سکول دی په هغه کې چې دی به 15-14 کاله پوره کوي دا سکول جوړ شوی دی. نو په دې 15-14 کلو کې چې ما پوښتنه کړې ده نو په دغه کې چې صرف یو ټیچر ده، او په دغه کې د سکول تعداد چې دی 400-450 تعداد یې دی.
د خبر د تعلیم محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په باڑا او نورو نږدې سیمو کې په نامنۍ کې 150 سکولونه وران شوي وو چې پکې 73 په خیمو کې فعاله کړل شوي دي او په سنو تعمیراتي کارونه روان دي. په ړنګو شوو سکولونو کې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په سیمه کې مدني فعال منصور افریدي مشال ریډیو ته ویل چې په خبر کې 73 استادان د نورو سیمو نه برتي شوي دي چې هغې ته پتګ راته کې ګرانه وي او له دې وجې ډیوټۍ لا نه ورسي.
باڑا تحصیل د خیبر ضلع ډیر لوی تحصیل دی او ډیر غټه آبادی ده، تقریبا تر افغانستان بارډر پورې پراپر تیرا شو، بیا په دې کې تیرا راځي، میدان پکې راځي. دلته چې کوم سکولونه دي ځایي خلک دا خبره کوي چې هلته د استادانو ډیر زیات کمی ده، خاص کر د جینکو استادانو، او چې کومې نږدې علاقې دي په هغې کې خو لږه ډېره گزاره کېږي، خو چې کومې لرې علاقې دي الته کې یو خدای دا چې په پرایمری سکولونو کې د استادانو تعداد کم دی. اکثر سکولونو کې دوه ټیچرانی وي او په هغه دوه کې هم چې کم دی یو ټیچر راځي او هغه بل نه راځي. نو دا ځایي خلک وایي چې ډېر زیات ستونزې دي، د ټیچرانو کمی دی، او بار بار هغې شکایت هم کړی دی خو د هغې خبره چا نه ده اورېدل.
د قبایلی سیمو یو شمېر کورنۍ داسې دي چې د تعلیم او نورو سهولتونو د نشتوالي له وجې پېښور یا نورو ښارونو ته کډه شوي دي، خو د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې هر څوک نورو ښارونو ته د کډه کېدو وس نه لري، نو باید حکومت قبایلي ضلعو ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر پاملرنه وکړي. د خیبر یو بل زده کوونکی فایصه افریده وایي چې دا اوس میډل سکول ته ورځي او که په سیمه کې هاي سکول جوړ نه شو نو بل ځای ته به د تعلیم لپاره کډه کیږي.
مونږ خو ټول 230 ته استادان به پکې او سټوډنټان 800 ته تعداد سټوډنټان تعداد چې 800 او استادان چې 230 ته هغه استادان به پکې، او نور هغه نور چې حالات ډېر خراب دي، فرنیچر هم نشته، نه باتھرومونه شته، نه بجلی شته، نه اوبه شته، دا یو شی هم نشته، او نه سم سبق شته ورته، او نه ټیچران شته سمې ورته. نو که دلته سکولو دلته نور تعلیم دلته به کړم او که دلته نو بس بیا به جو پی خبر لا.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدئ شئ. طریقې څه داسې ده،
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO.
د رڼا په لور خپرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. اوریدونکو نن په خپرونه کې د خیبر ضلع په باڑا کې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د 2013 کال د مئی په 1 د پاکستان پایین کې لپینسیشتم ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شوې. په خبر رسله کې مدني فعال عارف افریدی راته ویل چې حکومت د فاټا انسمام پر مهال د تعلیم لپاره ډېر شمنې کړې وي خو تر اوسه نه دي پوره کړې.
پته دا چې ټیچر ډېر هم شته دي له کدل تنه راځي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انزمام باوجود حکومت خو دعوی کړی دي چې را مونږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو خاص کر د جنکو تعلیم ته ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شرا ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر درانه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کېږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به انشاء الله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ضایع شي. دغه شان ته کې د جینکو هغه آواز یا چې کومې ماشومانې تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نه شي پورته کولی. یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچر دي بعض هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي نو مسایل چې مونږ راغونډ کړو لکه په هر سیکټر باندې د دی د دې په ټرانسپورټ باندې دي د دې په فیسلټیز باندې دي سره چې کوم مونږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي د هغه په ټایم باندې نه کېږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
مدنی فعال منصور افریدی وای چې د باړې د آبادې په نسبت الته سکولونه ډېر کم دي نو باید تعلیمي ادارو شمیر د ورته زیات کړل شي.
دا سدا چې په دې باړې خو ما ذکر وکړو چې دا ډېر غټ تحصیل دی دا سکولونه بالکل ناکافي دي. آبادی زیاته ده او سکولونه کم دي او ځایي خلک همدا مطالبه کوي چې په ځای په ځای د جینکو سکولونه چې دا غیتا سہولت ملو شی زکه چې دا سی علاقې مې چې په کیلومتر باندې جنہ کې پیدل سفر کوي او ډېر په مشکله باندې هغه خپل تعلیم حاصلوي نو په کار دا چې الته کې کم چې د حکومت یو طریقې کار دی کم ډیسټنس دی چې په هغه ډیسټنس مطابق باندې سکولونه جوړ شي چې ټول خلکو ته फायदा ورسیږي.
د خبر اوسیدونکو نوشیروان بیا وای چې د سیمې خلک په خپل لونو تعلیم کول غواړي خو حکومت دی ورته د استادانو میډل او های سکولونو د کمی او د نورو سہولتونو د نشټوالي مسالې حل کړي.
موږ به شه ته کلار ټول پلان دي ته تیار دي چې په هر ګور دیني مندازرو کې شپای سکول کې د کمون تعداد زیات شوی دی چې ځان نو تعداد زیات شوی دی نو معلومه خبره ده چې پلان شوق لري چې خپل لورانو باندې سبق وي خو موږ د حکومت چې کوم دی که نه حکومت به دې خبرو کړي سنجیده نه دی نو که دی سنجیده وای که نه دا ماشومان به هغه شروع وای زما خپلې لوران ایم یا بی یا ایف ای سي او دا ټول دي څو څو ځله مې چې کوم دی که نه دا هغه کړی اپلای کړی دی ټیچنګ لپاره وله ممکن ا کوم شو وایم الان کې په کار دا چې لوکل یې اخیستی وای نو دلته به خلکو ته هم سهولت وای او جینکۍ به هم پروزګار شوی وای خو نور کوي لیار نو لور کوي بيخي څنګه کنه کنه لیار را باندې کړی دا ټول په خون راځي او په خون هغه د استادان راځي چې بیا په سپارښت باندې برتې شوی او لیار څنګه کنه اته یا درک نه لګي.
د باړې یوستا کون کې آسمه بيبي بیا وای چې په قبلي سیمو کې د نامنې او پوسي عملیاتو په نتیجه کې د خلکو بندوبستي سیمو ته تر کډه کې دروستو په قبایلو کې د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی او غي د لکانو تر څنګ په خپل لونو هم تعلیم کول غواړي.
نو مخکې به داسې یو کنه چې لګتاب ورته په لور باندې تعلیم وکړم دوی به داسې ګرل چې دا ماته یو کنځل شو دوی به دا موږ غیرت په خلاف ته چې موږ دینه کومه سبق یو خو اوس یې تقریبا ډېر خلک هوښیار شوي دي پوه شوي د خپل لورانې ریسري او تعلیم په حاصلې خو اوسم ځنې داسې پلاران شته داسې موران شته خو خیر میندې خو دومره هغه نه رسي خو پلاران چې کوم دي اوسم داسې هغه شته چې دوی یې چې کوم څومره تعلیم په وکړم اخیر هم دوی چې راځي او په کور کې کښېني نو ما دوی ته خواست چې څنګه تاسو خپل زامنو باندې په الکانو باندې تاسو تعلیم حاصلوئ داسې تاسو جینکولم دا تعلیم ورکړئ ځکه چې تعلیم یوه رڼا ده او نن سبا په وخت کې تعلیم چې دی داسې لږه سترګې انسان سترګې که تعلیم سره نیم تړون دي او تعلیم د حاصل که نه که تا سره خپل سترګې نیم وي او تا سره تعلیم نه ته داسې ته ړون نه ته بنا یې ته لیدونکی.
په باړه کې مو د استادانو د کمی پاړه د سو سکولونو پرنسپل سره د خبرو هڅه وکړه خبریالي نشو البته د خیبر ضلع د تعلیم محکمې یو افسر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې د تعلیم لپاره کارکوونکي سرکاري ادارې په سکولونو کې د استادانو د حاضري یقیني کول لپاره په خپله په سکولونو ګرځي او د استادانو د کمی مسله هم تر ډیره پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ په اړه که څوک شکایت لري نو په جمرود کې دي د دوی په دفتر کې جمع کړي.
ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی باقاعدہ سر شکم دی خپل وزٹس کئی او اے ایس ڈی ای اوز دا اسسٹنٹ سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر جدا سرکلس پر سطح بانی ہوئی اور سر 40-50 لگ بھگ پور شکم دی اوسطن سکول نے ناغی باقاعدہ گئے سر شکم دی خپل وزٹس کئی اور آگے رپورٹ شکم دینا باقاعدہ اور جمع کی بل اپوائنٹمنٹ شکم دی فیمیل اور میل کے دوانوں کے ڈیر سکول کے شکم دی ان شاء اللہ کمے لگا ختم دو دے او دا بل حکومت چکم دے نن سبا دا ٹیچر پی ٹی سی پترو بانے ٹیلنٹ پورٹل بانے خلق چکم دے اپلیکیشنز جمع کری دیر سات ہزار نمبر برا میل فیمیل کے چکم دے اپلیکیشنز ہم جمع دی رکم جائے کدا سے ٹیچرز کمی وی انشاءاللہ دا بڑیر زر پی ٹی سی ہائرنگ پترو بانے انشاءاللہ دا برابر شی چاہتا جیسے کمیونٹی ایک سقسم شکایتی میل فیمیل ناوا دفتر ہوتا ڈیو میل فیمل روڑی شن شرد آ گئی ضرور شرم پہ تدارک کروں.
اور ادن کو دعوی ددیو نے درنا پلور خبرونا تاسو دا خبرونا پر انٹرنیٹ پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی ہم اور دلشے تراتلن کی بلخ پرونی پوری رالا اجازت راکے دختے پامان.
مکتب تا سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا ہار کے روان جنے مکتب تا سبائی دا ہار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا ہار کے روان زمانہ جس سر سری دا ہار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا ہار کے روان خار کے روان قاتل خبر پہ جو زندگی دا خار کے روان ہم جواری دا ہار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا آخر کی روانہ